سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په غزنی کې طالب چارواکي وایي نن یې دوه تنه د علي لالا سیمې په یوه فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو سترې محکمې نن د فبروري 2 په یوې اعلامیې کې ویلي دا دغه کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا حیبت الله اخوندزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي وه د اعدام ځای ته د برېښنایي وسایلو له ورولو ډډه وکړي. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې اوتن د 5 کسانو د قتل په تور په محضر کې اعدام کړی و. وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې لومړی ته چا اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچیانو او د لوړ پوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانیزي زل بیا ویلي زده کړه پر ښځې او نر فرزه او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. هغه ستانیزي د څرګندونې نن په کابل کې د نجونو یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل
هیڅ ملک بل علم ترقی نسی کولای. یوازنه لار دروازه چې د ترقی لپاره ده کغه اخروی ده کو دنیاوی ده کا اخرت ده کو دنیا ده هغه علم ده علم دروازه باید خلاص په ټولو باندې فرض ده هم په خځو هم په نر باندې فرض ده.
خغلستان ایگزیلی دی وړاندې هم ویلی و هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه ده. هغه زیاته کړه و ژر تر ژره دی د زده کړو زمینه برابره شي او د ټولو پرمختګ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو یو شمیر نور طالب چارواکو بیا ویلی و چې دنیایي زده کړه مباده. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو پرمختګ د ښوونځیو دروازې تړل شي او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځول شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغې پریکړې هرکلی کړی چې د 12 ټولګیو فارغونجونو ته یې په طبي انسټیټیوټونو کې د نوملیکې اجازه ورکړې ده. یو نامه نن په خپل شبکې پخوانی ټویټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یو ګام بللی دی ویلي دي. افغان ښځې اونجونې ثانوي او لوړ زده کړو ته اړتیا لري. طالبانو وړمه ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 12 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې نجونو ته د نوملیکې اجازه ورکړه. له دې وړاندې د اندېښنې زیاتې وې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قابلګانو لکه مختصره مخامخ دی. امریکا ته تهران او مسکو ترمنځ پوځي همکاري څخه پاندېخنې سربېره له ایران څخه روسیې ته د څو بالستیک توغندیو د لیک راپور ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ایران د روان کال د جنوري راهیسې په څلورو بستو کې په سلهاو توغندي روسیې ته انتقال کړي دي. یو ایراني چارواکی چې د نوم له خودلو ډډه کوي روټرز ته ویلي په راتلونکو اونیو کې به څو نورې بستې هم روسیې ته وسپارل شي. که هم تر اوسه اوکراین یو لویدیځو چارواکو د روټرز راپور په ښکاره تایید کړی نه دی خو امریکا به دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اندازې د رادیو سره خبرې کوي که څه هم دوی کولای شي په دې اړه مستقیما خپل نظر څرګند کړي خو د هغه خبره د ایران او روسي پوزي همکاري هغه څه دي چې باید ټول نړۍ ورته اندېښمن شي. او د افغانستان د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالۍ او نیمه پایلو بنن پنځمبه تر سره شوی او د پایلو به لوبټلې معلوم شوې دي. د والیبال فدراسیون د خبره پر اساس په نوبړنی نیمه پایلو کې ام البلاد د هندوکش او په دویمه نیمه پایلو کې بوس د سپین غر لوبټلې ته ماتې ورکړي. پایلو به د جمعې په ورځ د کابل پورخ تر مسبخین وروسته 2 بجې د ام البلاد او بوس لوبټلې ترمنځ تر سره شي. د والیبال لیگ په دریم پړاو سیالۍ کې سکال اتو لوبډلو په دوه ګروپونو کې سیالي وکړي. د ویډیو شو د یال لیگ د نمبرنۍ دوه پړاوونو اتل ولید ام البلاد لوبډلې ګټلې و. تاسو خبرونه اوریدل لاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واری دل په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې اعدام شوي دي. بشوي عام خلک او اني شاهدان په دې اړه څه وایي؟
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره ټول څه خلک ډیر سو اتعداد وکسان راوستو. یو کسې اتمر مېویس او یو بل نفر یې شپږ مر مېویس.
چې دا کسان د چال لوري وشتل شوي دي. وړاندې په راپور کې د مکمل جزئیات لرو. همدارنګه سپین بولدک چمن لاره ته هم ورزو چې د دغه پرلت یشت پر شوی.
حکومت دا ثابت کړی ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غشتنی غشتن کې دي، او پر دې غشتنی د حل د پاره چې دی یو سل وږی شو رځي پرلت پر داده باندې ناشتي.
د دې خلکو د غوښتنې څه دي؟ دوی د پاکستان له حکومته څه غواړي؟ وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه کونړ ته هم ورځو چې هلته د پاکستان راستل شوو کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې به هم تم شو چې تاسو ته په پیغامونو کې څه ستونزې رالېږلې دي، د نړۍ مسایل به هم درسو لرو. نور مطالعه به مشته مزیا غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یم ستړی مشه. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شو. د طالبان د حکومت د سری محکمې له لوري په خبرشوي بیان کې راغلی دی چې دغه دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم شوي وو، چې د طالبان د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په حکم پرې حکم عملي شو. په بیان کې شنه د طالبان حکومت د سری محکمې په ایکس پانه خبر شوی راغلی چې دوه قصاص شوي کسان د دوه کسانو په وژلو تورن وو. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغو کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چې نن د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوې اته کال وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جاریحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله له لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشې تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتیدا دوه کسان راوستو، یو کس یې اتمر مې ویس او یو بل نفر یې شپږ مرمې ویس.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی وو چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تدبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. که څه هم په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت یو سل و دېرشم ورځ ده، خو د پاکستان حکومت روسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې ونه منل شي. په چمن کې د پرلت چې زرګونه برخوال لري، د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودلو شرط دې لغوه کړي. تفصیل ابدي سپوږمۍ نه اورو.
د پاکستان په چمن سیمه کې پزرګونو پرلت کوونکی وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک له لارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نوي منلي. نن د دې پرلت یو سلو و دیرشمه ورځ ده. یو پرلت کوونکی عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
او موږ حکومت دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنی غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنی د حل د پاره چې دی یو سل وږی شو رځي پرلت پر داده باندې ناشتي. دا نه حل شوی در هغه پر بزمور احتیاجونه دا دغه څه په دوامدار شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقہ ده، د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته، نو داغو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده باید چې دا پر دې پابندی نه وي، دا کې شرایط چې دی د پاسپورټ کا د ویزې کا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له دغه هېواده د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هېوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړي دي. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د افغاني معترضي خزي منجي صدقي د جر تر جره او پرته له کوم قید او شرط د خوندې خوشکېدو غوښتنه کړې ده. یا سازمان په خپل اکسپان لیکلي نوموړي د تاریخوالو او چل او نوړه چلند لږ وخت سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معترضي خزي هم د منجي صدقي د نیولو د دوام له امله اندېښمنې دي او وایي کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. تفصیل سنا کاکړه نور.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د خوشی کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخت په خپل اکسپرنا د میرمن صدیقي د ژر تر ژره بي قید او شرط او خوندې خوشی کېدو غوښتنه کړې. فریډم ناو لیکلي یو معترضه میرمن منیجه صدیقي تلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوی. یا سازمان دغه شان لیکلي چې نوموړی د تاوتریخوالي او ناوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم ناو د تېر زېږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل اکسپرنه د منیجي صدیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خوجوشه خوځښت غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې میرمنې د منیجه صدیقي د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسه مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له 4 میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه خوځښت غړي لیلا بسیمه د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقي په بند کې ساتل د نورو معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته یې گرفتاری دا نیونه او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. لبده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چې په خوله پاتې کېدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو خصو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د د مبارزې انګیزه اخیسته.
که څنګه بلومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړی و، خو د سلواغې په 18 د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد تورو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیژي صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې د افغانستان د کړکېچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د افغانو سیاسي جریانونو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې په غبرګون کې په خپله دویمه ګډه اعلامیه کې د موضوع راپورته کړې ده. د دغو جریانونو یو شمېر مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې غونډه ناکامه بللې او ویلي دي چې په دې غونډه کې د ټولو ښکېلو خواوو ګډون ته پاملرنه باید شوی وي. تفصیل علاوه د سپوږمې اورو.
د افغانستان په اړه د دوه وروستۍ ناستې ته په غبرګون کې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو د حقونو سازمانونه وایي چې د افغانستان د کړکېچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د ملي مقاومت په نوم شورا، وحدت اسلامي ګوند، د ازادۍ جبهې او د افغان ښځو د یو شمېر اعتراضي خوځښتونو په ګډون دغو سیاسي جریانونو د پنځشنبې په ورځ پر خپله دویمه ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوه په غونډه کې داسې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې لمخې د تیرې نیمې پیړۍ ناورین د حل لارو ریښو ته رسېدنه پکې وي. د دغو سیاسي جریانونو په اعلامیه کې چې د دوه غونډې ته نه دي بلل شوي، ویل شوي چې د افغانستان اساسي مسله د خپلواکۍ د حق او د افغانستان د خلکو د بشري حقونو بیرته راګرځول دي چې له افغانستان څخه غصب شوي دي. د دوی په وینا دا ډله تروریستي ده او تر څو چې دې مسلې ته پام نه وي شوی، د وضعیت د بیرته ټینګولو لپاره هر ډول هڅې د افغانانو لزیان او نړیوالې ټولنې ته د زیاتو لګښتونو پرته بله ګټه نه لري. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د ناورین حال ټولو ښکېلو اړخونو سره پراغنده تعامل کې ده، خو یو شمېر سیاسي خوځښتونه او د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه چې وایي د دغې ګډې اعلامیې غړي دي هم د دوه ناستې پایلې ناکامې ګڼي. د افغانستان د ملي هدایت ګوند ویاند داود فیضی ازادي رادیو ته وویل
نشسته و نتایجش
زه دا غونډه او پایلې د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی ناکامي ګڼم. دا به هغه وخت بریالی و چې د طالبانو په ګډون د جګړې ښکېلې خواوې د ازادۍ لپاره متحده جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو بل په وړاندې او د ځینو ډلو او سیاسي ګوندونو ځانګړي استازي هلته حضور درلود چې د اوسنیو شرایطو لپاره اغېزمن تمام شوی وه او اساسي بدلونونه یې راوستي وه.
د
شنبه های ارغوانی غورزنګ مشرې مریم معروف آریان هم ازادي راډیو ته وویل
فضلونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره د ځانګړي استازي ټاکل یو ناکامه او ناسمه پرېکړه وه. نو ټول مخالف ګوندونه او خوځښتونه افغان ولس او افغان سیاستوال لپاره اړینه ده چې د افغانستان په اوسنی حکومت باندې توافق وکړي. په افغانستان کې د طالبانو خپل سری مشروع دیموکراتیک او غیر متمرکز حکومت دی.
د دغو سیاسي جریانونو د دویم اعلامیه په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندی ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې وړاندې طالبانو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شمول دی، د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پکې خوندي دي. تر دې وړاندې دغو سیاسي جریانونو چې شمېر یې ولسو بنسټونو ته رسیږي په خپله لومړۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتي وو چې د دوحې په ناسته کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي اړخونو ته په برخې ورکولو سره د یوې هر اړخیزې ملي پروسې له لارې د افغانستان د اوسني حالت د بدلون او د ناورین د حل لپاره یو قانوني حکومت جوړولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم په غزه کې د جګړې جزئیاتو ته تم شو. د اسرائیلو د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي دي چې نن د فبروري 2 د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو امنیتي پوستې ته نږدې 3 فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو د ټپي شوې ښځې روغتیایي حالات د اندېښنې وړ بللی دی. اسرائیلي پولیس وایي د امنیتي ځواکونو افسرانو او ملکیانو په ډزو سره 2 فلسطینی وسلوال برید کوونکي وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د پولیسو په خبره برید کوونکي د لویدیځې غاړې د بیت لحم اوسیدونکي وو. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د حماس سختدریزې ډلې د برید پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بریدونو ته یو طبي ځواب بللی دی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. په غزه کې د جګړې له پیل مخکې په لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی شتون درلود، خو د جګړې له پیل راهیسې په دغه سیمه کې مرګونی نښتې زیاتې شوې دي. د تېرې جمعې په ورځ د اسرائیلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې 2 تنه وژل شوي وو. بیت المقدس ته څیرمه بیا په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو بریدونه په داسې حال کې دي چې نن د فبروري 22 د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه زور اخیستی دي. له دې وړاندې اسرائیلي ځواکونو ګواښ کړی و چې د ښار ته به ځمکني ځواکونه واستوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې څه باندې 500,000 فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې، او په دې سیمه کې بشري وضعیت په اړه اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پر رفح ښار باندې د اسرائیلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده په اسرائیلو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی په غزه کې دوربند د ټینګولو هڅه هم وکړي. د حماس او اسرائیلو جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو بریدونه وکړو چې 1200 اسرائیلیان یې ووژل او 250 نور غزیت یرغمل ویوړو. د دغو بریدونو په ځواب کې اسرائیلو پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه وکړو چې تر اوسه د غزې د امن روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 9000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم ورشو په دې اړه بر سره جزئیات واوري چې یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغوني ځایونه له منځه تللي.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغون ځایونه د بولدوزرونو په واسطه تخریب شوي دي څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمینه برابره شي. په دې څېړنه کې چې د پنجشنبې په ورځ د بی بی سي د نړیوال سرویس لخوا خپره شوه، راغلي چې د سپوږمکۍ د انځورونو شننه ښیي چې دا لوټل په افغانستان کې د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شوي وو او په 2020 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هم دوام لري. همدارنګه ویل شوي هغه لرغوني ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوي، لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه زر کاله مخکې پورې اړه لري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پیژندل شوي ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څېړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9000 څخه ډېر لرغوني ځایونه پیژندلي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې 2 لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوه لرغونو ځایونو څخه یو یې د خلکو پر مخ تړل شوی دی، ځکه هغه یې ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجا یاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ادعا کړې وه چې لرغوني آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغون پوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کار پوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي. د فرهنګي او تاریخي چارو پوه غفور لیوال وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزي حکومت تر واک لاندې نه وي، د لرغونو آثارو لوټېدل په اویایمه لسیزه کې پیل شوي او ښایي د طالبانو حکومت د بېغورۍ له امله تر ننه دوام لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پرته له دې چې یو مسؤول مرکزي حکومت د دې مخه ونیسي او د ملت عام شعور پورته شي په دې برخه کې، ولس تاریخي آثار خپل شتمني وبولي او د خپل ملي شتمني د لوټ مخه په خپل ولس ونیسي، لپاره مرغه بل لار د اوس لپاره په نظر نه راځي.
افغان لرغون پو نیک محمد مستندی غوري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ.
خله ساعت تاریخي کې داره اهمیت خاص تاریخي باید ټول هغه سیمې چې خاص لرغونی او تاریخي ارزښت لري امنیتي پوسټه ولري او د خپل سری کیندونو څخه مخنیوي وشي، چې له بده مرغه دا کار له کلونو راهیسې په افغانستان کې روان دی.
سالهای متمدی در افغانستان کار جریان داشته.
د یادونې وړ ده چې د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو تل د لرغونو اثارو د ساتنې خبرې کړې او ویلي دي چې د دغو اثارو د لوټېدو مخه نیولې ده. د تاریخي مسایلو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په بامیان کې د بودا د ستورو مجسمو ویجاړولو ته په اشارې سره طالبان د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په بېغورۍ او له اسلام څخه مخکې اړوند د ډېرو لرغونو اثارو په ویجاړولو تورنوي.
اوس به هم کنړ ته ورشو او له کډوالو سره د مرستو په اړه به تفصیل واورو.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین وایي له پاکستان څخه په زوره د رابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستانه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. یاد خوراکی توکی چې ترکیه هیواد لخوا تهیه شوی، په کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړو، لس قطې شیدې، 2 لیټره غوړي، 3 پاکټه مکرونی، لس بوتله د لوښو وینځلو شامپو، 3 قطې د جامو وینځلو پاوډر، و تختې کمفلې، لس جوړې مختلف نوع البسا او یو جوړ بوټان شامل وو، په کې هرې کورنۍ ته ورکړل شوی.
هغه به کومې کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغوی ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په تیرا نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیا برابرې کړې وي، خو د پاکستان حکومت داسې چلند ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالي لاسونه له ډیورن کرښې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړې پرې خوشحاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجور او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سرې میاشتې مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره سازلې مرسته.
پاکستان کې ماجور اوس راغلی د سرې میاشتې تر وخت د زړه ته مننه کوو، لازم همکاري سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکاره په زوره د بې اسنادو افغانانو د راوستلو لړۍ پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
سلام رادیو آزادی است. سلام، خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دی سخت و مشکلات سا مخامخ وی ده در ای کالا که ده طالبان غلی دی مون تقاعد نرکی مون خونه چور کرده، نم چپاول کرده، نم سک وجلی دی، نم خیانت کرده دی ملک ده، نو جاسوسان و غلامان و ده تقاعد پیسه ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سوالی څخه پیغام ته پرېږدم. نو ز لزادی نه د هیل درم چې ما پیغام نشر ک تر لوړپون چارواکو په هیل باندې سی ورسی، ځکه دا د انجینر کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پوره دم به څنګه شو خلاصي، ځکه کنارینه د زده کړې حق لري، ښځینه هم د زده کړې حق لري. خدای پاک د ښځینه او په نارینه په دواړو فرض کړی ده. نو باید چې زر تر زره د اخلاص یو سلام به احترام.
السلام علیکم. دغه شیخ صاحب دی، امیر المؤمنین دی، پاچایي خو په پټنه کېږي. د دې ولس په یخاص مظلوم ملت ږغ څوک واوري؟ پاچایي خو په پټنه کېږي. راووز موږ نه پوهېږو درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک الانېدل، نن پس پر دغه کالدارو خلک چکوي. دا څنګه اسلامیت دی؟ دا څنګه مسلمان؟ کورونه چپه کوي، خلک کسوي، خلک ورکېږي. یو سړی دوامه غږ نه شي کولی د خدای روي میډیا یې نهشته، چا سړی شکایت دي خو دله چې خپل د ژوند نه نور بېزار وي. دا څنګه اسلام دی؟ دا څنګه دی د قرآن عالمان؟ خلق یې درې بدره کړه، خلق یې خوارزار کړه، خلق د ماښام ډوډۍ نه لري. که چېرې څوک وایي چې دا زموږ مخالف دي، ته وګوره د مایدین د تکاوتیان د کونډیان د به یوه ماشم نه ورکوي، ورور ده. بس خپل پر ځان یې خپله افغانۍ لري، نور تنزم این یه شکوه دیگه نور دیگه مزدم ملت را بیشتوک دوال نکرم و سلام سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایی که در تا دازاده اردن که پروگرام لرو خود را حقی اوڑانده لند خبرونه په غزنی کې طالب چارواکي وایي نن دوه تنه د علي لالا سیمې په یوه فوټبال لوبغاړي کې په محضر کې دم کړل. طالبانو سره محکمې نن د فبروري 2 په اعلامیه کې ویلي ده دغو کسانو د قصاص پرېکړه د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان او درې محکمو له حکم وروسته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ځل بیا ویلي زده کړه پر ښځو نر فرض ده او افغانستان حق مهال پرمختګ کولی شي چې نرو ښځې زده کړې وکړي. ښاغلی ستانکزي نن دا څرګندونې په کابل کې د نجونو ویدني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. ښاغلی ستانکزي دې وړاندې هم ویلي هېڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض ده. وکه طالبان مستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ټول تعلیم بندیز لګول شوی دی. د امریکا او تهران امریکا د تهران او مسکو ترمنځ فوزي همکاري ته پندېښنې سروې له ایران څخه روسیې ته د څو بالتیک توغندیو د لیک راپور کړی. د روټرز خبرې ایجنټ د چهارشنبې په ورځ راپور کړی چې ایران د روان کال د جنوري راهیسې په څلورو بسکو کې په سلهاو توغندي روسیې ته انتقال کړي دي. یو ایراني چارواکي د نوم د ښودلو په شرط روټرز ته ویلي چې په راتلونکو څو اونیو کې به نورې بستې هم روسیه ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم دوی کولی شي بلې اړه مستقیما خپل نظر څرګند کړي، خو د هغه په خبره د ایران او روسیې پوځي همکاري هغه څه دي چې ټوله نړۍ باید ورته اندېښمنه شي. او د افغانستان د فوټبال د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو سیالۍ ونیمه پایلو بیدن پنجشنبې ترسره شوې او د پایلو په لوبډلې معلوم شوې. د والیبال فدراسیون د خبر پر اساس باندې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې ملبلات د هندوکش او دویمه نیمه پایلوبه کې بوس د سپینغه لوبډلته ماتې ورکړه. پایلوبه د جمعې په ورځ د کابل پر وخت تر ماسپښین 2 بجې وروسته د ملبلات او بوس لوبډل ترمنځ ترسره شي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو پیغامونه راته پریخي، له وچکالۍ نیولې تر مخابراتي ستونزو او دغه راز بېوزلۍ پورې. په دې پروګرام کې تاسو له متخصص ډاکټر صاحب سره مرکه هم اورئ. دغه متخصص ډاکټر په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پر څرنګوالي غږېدلی دی او دا چې د سرطان ناروغۍ درملنه او تشخیص په افغانستان کې څومره امکان لري په دې اړه باندې هم معلومات اورئ. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د ورک شو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم له یادمه باسئ، خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، محمد حنیف الهام د زابل ولایت مرکز کلات نام دا پیغام درته پریږدم. د زابل په مرکز کلات د توري په سیمه کې چې کوم بند باندې کار شروع ده، خوشبختانه به درته ووایم چې د بند نیوی یا 15 سلنه کار بشپړ شوی دی. واز 15 سلنه یا کار پاتې ده، نو ان شاء الله په راتلونکي کې به دا کارم بشپړ شي او دا دمبن ور گټ اخستن ته وسپارل سي. نو زه په دې باندې باورې ما کچيري په هیواد کې هم دغه بنسټیز حياتي کارونه یا پروژې پر لاره باندې واچول سي او پر دغه پروژو باندې کار وسی په ډیر چټکۍ سره به ان شاء الله زموږ دغه د وچکالۍ ستونزه حلېږي. نو دا یو داسې دم جوړ سوی ده چې واقعتم د ډیر لری لری زایو څخه خلک ورته راځي سیل ته او ډیر یو بنسټیز کار سوی ده، ډیر زیات کار سوی ده. اپرندې پر همدغه انجنیرانو وي چې د هیواد لپاره هم د اصل نستلې کې دن کې او نه هریدون کې خدمتونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هم دغه زړه خوشحالي خبرونه نور هم په هیواد کې ډیر سي، چې هم دغه بندونه جوړ کړي، زموږ بیان دی وبره وګرځوي او دغه وب مهر کې را مهارې کړي، را وی ګرځوي دم یې کړي، تر څو زموږ د وبو هغه کومه سطح چې لاندې شوه سوي د همدا بیرته راپورته سي او زموږ کړي دلې زوریدلې ولس لاندې دغه ستري څنګه وژغورول سي. نو د حکومت استادو څخه ډیره زیاته مننه د سیده غسی حیاتي او بنسټیزو کارو ته مخه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حمید الله جزای د هلمند ولایت کې کیولو فالې وسیدونکو یم. دا هلمند ولایت کې کیولو فالې خو د پخوا ته هم دا یو صحرایي سیمه ده او په دې سیمه کې د زما په پای سره د شلو کلونو په دې خوا ټول طالبان واکمنان دي. په دې منځکو کې داسې کسان نشته چې یو ابل ته ګلان ورکړي یا داسې، نو دا خبره هېڅ په دا خوا کې نشته او نم رواج ده او نم څوک اجازه ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو اب ردوں کو سلام نوائم گل ولیم د ہلمند ولسوالی تجب آباد سدوں کا نجو دراز پدش کی ارور مشت جسم خدا سسٹم کاران سمدا غشتن دش جسم خدا مشتقشیر.
السلام علیکم. زما سلام د ملا یعقوب اخونم، لا فاضل اخونو، د ټولو مشرانو ته ورسیږي. زه د درو شهیدانو مور یم. زموږ کور په ترخنه ور کې دی، هر سړی یې درک لري، هر طالب یې درک لري. زما څخه درې شهیدان بې سترګو وو، بې سرو تللي دي د دې دنیا څخه. ما په سترګو د دوی سترګې نه دي لیدلې. د دوی داسې ځوانۍ خاورې سوې چې د دوی ځوانۍ په داسلو نفرو کې د یوه ځواني نه وه. دغه پسخان منولې د شهیدانو په پلرو په منډو ووهئ چې تسې ویل تس ول د شهیدانو منډې و پلرو ناسته و مکې شریفې ته منډې خو دې الله په بلا سې تسې ول د شهیدانو پلرو ناسته و مکې شریفې ته. موږ ولاړ سو ول د لارې خرڅ یې دی ورکوي، د جیب خرڅ دې ول دی راواخي. موږ خپله چې د عیال غله درلودله، لا مو خرڅه کړه، لا مو خرڅ ور برابر کړي، لا مو هغه د جیب خرڅ ور برابر کړي. تسې را ولاړ سو، اس دوی مو پرېښووله چې هر شعبه والا وو، هر دلګۍ مشر وو، هغه تسې مکې معزومې ته واستوئ. دا نو ولاقه ما پر خوله باندې تسې راځي له دغه چې وم خدای دې ستسې اچ قبول کړي. زړه مې درد کوي، دا بیا لاسو بیا پښو، دا په زړه سوري، دا په زړه کوږ زړه نه یو کوګل ولاړ دی. دا مو څنګه پرېښول؟ تسې ولې داسې کوئ؟ تسې ولې داسې جفا د دې شهیدانو د منډو و د پلرو سره کوئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه د ازادي رادیو ته د پیغام پریږدم. د غزمش د هلمند په ګرمسیل ولسوالۍ کې د کوشنیانو خوارځواکي چې د بیا اندازې زیاته شوې ده. نو مخکې کلو کې د دوه درې کاله د مخه به دغه ډبلیو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل د کوشنیانو لپاره چې کوشنیان په سوی تغذیه مرضی اخته و، نو دغه مواد ورکوله. نو دا ډیر وخت کېږي، دا دوه کاله کېږي، دا سوی تغذیه مواد چې د مشکل نکان ته چې موږ هر وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پښتنه ځینې وکړو نه دي راغلي، نو کم سوي دي. نو زموږ د سیاتامیا والا څه دا غوښتنه ده چې د نورو خیریه بنسټو سم دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي چې دلته بیا اندازې زیات ماشومان په دغه سوی تغذیه باندې اخته دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه نیکې هیلې. نو نن مې تاسو یو رپورټ واورید د یو خورکۍ وې د ما ورور دی په ترکیه کې. نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپله ورور دی، د نهمه میاشته چې اوس هم هلته برحاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی. یعنی ډوډۍ ورته سمه نه ملاوېږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي، هغه هم یو دوه دقیقې، یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې. او بل د ژمي واقعا خورې وایي چې بندي دی اوسه پورې ده چې دی په خپل ما کوم کالیو کې چې بندي ما کالی اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت د ما د خپل ډېر کوشش وکړ چې خپل ورو ته مې کالی او کورتۍ د ژمي د سامان ورورسو مخه ونه شوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ راډیو خبرونې ته منتظر سیستې دا غوښتنه مې ده د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګې چې دا موږ خپل د تندې د اوبو څنګې تږیو د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبان څنګه دا غوښتنه ده چې دا ماسې دیګر د مکمله بندي کې موږ ته دې پر ماجد باندې یو یو څرخکې برمه ودروي ودیوي، موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بېشي، نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړې، یو اوس رایته نه ده ورکړې. هغه د تندې سره مخ ته بالا نو اوري، موږ بیخي در په در در په در یو. زه جمعه ګل افغان یم، د پرات څنګه خبره کوم، قربان سم الله دې ساتي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترمو کارکونکو ټولو ته زما د طرفه سلامونه قبول کړئ. خدای جو کی جوړ روغیاس نظر غندا اند کندار در غندا د ولسوالی سره هیڅ کم کوم کنه نه کیږي. خلک په ډیر در بدری کیږي، وچکلی ده. باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل سي، خصوصا ارغندا او تر غندا چې ډیر زپلې دي. ستاسو توجه څخه مننه. سلامت اوسئ.
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم بعد له سلامه زمانم پیدا محمد اصولی د غزنی ولایت ناوی ولسوالی اوسیدونکی یم چې د ازادی رادیو شروع سوې ده له هغه راسې زه اورم تعقیبوم یې ښې خپرونې لري ډېر په زړه پورې پروګرامونه لري په ټولو پروګرامو کې زما د ازادۍ راډیوي مجله ډېره خوښېدله خو متاسفانه اوس په ناوه کې سمه نه اورېدله کېږي نور د ټولو کارکوونکو ته مبارکي وایم خبر نه یم راډیو مې هم خرابه ده چې دا څه وجه ده چې دا نن د راډیو په هکله تاسې خبر ورکړی ده پر واټساپ باندې نو بیا هم مبارکي درته وایم چې کلیزه یې ده که چېرې نور معلومات نه لرم پر خدای مسپارم السلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو څنګه یاست په خیر یاست خدای مو وساته وره دغه د بیسیم خدا په بغنی کې ستا د هلمند ولایت بغنی په ولسوالۍ کې ورور سمې کاټان نسته ودناله میرویس خدا موږ ته څه ګټه کوي تیس خو دا زموږ غږ په ازادي راډیو کې شیر کې چې سمې کاټان د بغنی ولسوالۍ ته ودانه سمې کاټ نسته نه پورپو پیدا کېږي نسته دغسې په واته زر دي دلته ستانه سمې کاټان نو تیسې دا زموږ
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات ښې پیرزوینې وړاندې کوم الله دې وکړي چې جوړ روغ یاست نو وروره موږ مخکې هم دا خپل غږ پورته کړی دی زموږ د غږ رسولو یوازینۍ منبع ازادۍ راډیو ده خدای دې وکړي چې تاسو دا زموږ پیغام د حکومت مسؤولو چارواکو ته کښېږدي موږ د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ څه خبره کوو د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ د کجکي ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د دې دښتو اوبه ډېرې ټټې سوې دي اوبه یې ډېرې لاندې تللې دي خدای پاک دې وکړي چې د حکومت چارواکي موږ د دغه اوبو غم وخوري او موږ ته یو بندونه جوړ کړي یا ولیره وکاږي زموږ د موساکلا د رود اوبه هر کال چې کال ابي اوبه ټولې ځې د هلمند پر رود ګډېږي او بیا د ایران پر خوا باندې ورځي نو خدای دې وکړي چې د امارات چارواکي زموږ غم وخوري او موږ د دې سخت حالات څخه را وباسي
السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وروره ګلنه دغه د قطر غونډه چې دا هم بې ګوره غاړه نه وي چې دا خلک درواغ نه وایي رسنۍ نشته مخلوق د پکر سره دغه دی هېڅ څوک دوی نه مني زما دې په خدای قسم وکړه موږ یې سزا کړو مګر د ټول افغانستان که ښځه ده که نر دی ګرده پر پزه دي رسنۍ نشته چاته سړی وژاړي پکر بېکاري بې خپل ځانه بل څوک نه مني خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندانو کې سپاره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښار وایي څه چې د تاسیب ادارې خلک یاست اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای کوي وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم نه دوی سره لاس دي ناجانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي دا خلک بېښه نه په څنګ دي وروره په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولي نه غریب نه نه ګاډیوان والله خدای خپل یو فضل کړي دغه زموږ د غزغۍ رسنۍ چې نشر کوي وروره موږ خو والله معنا ناسي د علاوه دربار
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړئ هغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 22 21 22 201
سرطان یو وژون کې ناروغي د خو روغتیا پلان وای چې په افغانستان کې هم د محل د سرطان د تشخیص دوه مرکزونه یوازې په کابل کې فعالیت لري او د غرس په زونونو کې هم د سرطان د تشخیص مرکزونه شته. سرطان څه ډول ناروغي ده؟ په افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د سرطانی ناروغیو د متخصص ډاکټر محمد امین یمال نظر پوښتلی دی.
سرطان مو په مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کېدای شي، محیطي عاملونه دي، جینټیکي یا فاميلي عاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي یا ژوند افراد مهم فیکٹر بعض سرطان خاص دے سر اڑی کلری اور قدم کے محیطی عوامل دیں چھپاوے کے گرد و غبار شعا اور افغانستان کے ٹول نہ مہم چی دی خلق زمون کو شمالی علاقوں کو جوان کی جیسا ہو کے خصوصاً دوی دلان دے غفی خوری آگے بند مال گیا چی چی دا ٹول نہ زیاد دی سرطان خطر فیکٹور زیاد تی اور متاسفانا زمون دی مرے یا دی میدے سرطان زیاد عوامل او زیاد مریضان چی دی آگا دی شمالی علاقوں دی یخو علاقوں خلق معمولاً دی تخار او دی بدخشان خلق دغه وسیدین کې پدې مرزې او تلکی
په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی، ناروغانو سره د میډي سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نورو ته ډیر عام دی؟ اولې
معمولا په نارینه وو کې خاص سرطان دی چې هغه ډیر عام دی. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د میډي سرطان په نارینه وو کې عام دی، او کوم خاص سرطان چې په خزو کې عام دی اغا دی سی ڈی سرطان دی یا مونگور تا افساده اصطلاح تای وی دی سرطان زیاد دی، او همدا سی در رحم او دی تخمدان سرطان دا پا خزو که زیاد دی، او بیا نور سرطان دا چی دی معمولا دی کلمو سرطان دا یا دی داسی دی پختور که سرطان دا پا خاص جنیتیکی او عامل پوری او دی انسان دی جوان پا تغییرات پوری یا زندگی پور آره لری دی زیاد. نو معمولا دی پا افغانستان که زیاد سرطان دا چی دی مرای سرطان دی او دی مایده سرطان دا زیاد.
پا افغانستان که دغه تلاسیمیا پیخی هم دیری دی، دغه تلاسیمیا یا د وینې کمول چې په هرو دو میاشتو کې یا په هر یو میاشت کې یا په هر څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نوې وینه واخلي، دغه تلاسیمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي کنه هغه بیل ستونزه ده او د وینې سرطان بیل ستونزه ده؟
تلاسیمیا معمولا مونږ ورته د وینې سرطان یا د توري سرطان نشو ویلای، دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نام مریضی ده چې سره کرویات چې کله د توري نه تیریږي هغه هلته ځان ته تغییر نشي ورکولی، او معمولا توری مونږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړه ویای خوري. په دې حالات کې توری هم لوړیږي او د وینې سره کرویات هم کمیږي، چې مریض معمولا په اول وختو کې کمه وینه اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي، چې همدغه زیاته وینه اخیستل د مریض د مرګ سبب ګرځي. او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معمولا جنیټیکی مریضی وایي نه د وینې سرطان.
او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړئ دوه دانې دي په کابل کې بیلابیل روغتونونو کې، دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کمه تشخیص کیدلی شي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونو کې تر ډېره حده تقریبا کمونږ چې د 90% نه زیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي، او تقریبا د 50% پورې په دې کې د مرکزونو کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کمونږ وایو موږ اکثره تقریبا د 90% پورې مریضان داسې هم دي چې وروسته د عملیاتو نه شوا ته ضرورت لري، چې همدغه شوا موږ په افغانستان کې نه لرو او بیا نږدې ګاونډي هېوادونو ته لیږو. او لیدین ته تاسو بله پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري، خو هلته معمولا کیموتراپي یا د سرطان واکسینونه تطبیقیږي، او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بعد د تداوی لپاره یا له عملیاتو لپاره کابل مرکزي دروختونو ته رالیږي چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت کې زیات کومک کوي تر څو د مریضانو د کابل ته د راتګ او هغې د سرخوږی سبب نه شي.
د سرطانی ناروغیو متخصص ډاکټر محمد امین یمال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوریدونکو د پروګرام وروستۍ برخه د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوې چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روحان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 1 2 او بله شمیره یې ده 0 5 1 9
و سلام د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی دی، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واتس اپ شماره ده، البته زما د واتس اپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله چې خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 5 4 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بله اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 5 8 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادۍ رادیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهار یم او بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 5 8 6 5 5 4. بله شماره ایم ټی این ده 0 5 8 9 3 9 4. وروسته روشن نمبر وایم: 0 5 9 شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا او ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم، صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی، صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې ترفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي، صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله، زم حسین د فراه د ولایت د بکوادو لسلی څه څه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري، صفر و سو درې اته سو اته دوا سو بلش میرا وایم، صفر و سو دوا شپږ سو ولس اته سو یو څلویش. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ستړی مسې شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده، صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نهه. شمیره یو ځل بیا وایم، صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر و سو یو سل دو څلوېښت اته سوه نولس. او دویم افغان بیسم شمیره ده، صفر و صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي، دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو کچیر هغه د اصلي کورنۍ زموږ د خاورې نو زموږ سره پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.